مورد مرگش بی اساس بودن. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان سلام و روزتان خوش، بفرماین.
بسلی زرگونه جان، تاسو استدی مشه. او رئیس افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالی بولي، خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو او غوښتنه کوي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یوه ځانګړي استازي په توګه ونوموي. د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کېږي، خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. رویترز خبري اژانس پرون څو ساعته وروسته تر ډېرې طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبر ورکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماسکو په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي برخه وانخلي. واشنګټن هم د غونډې ته خپل استازی نه لیږي. تمه ده چې د سپتمبر په 4مه د ماسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو استازي برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ځانګړي استازي په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان ادغام کولو پر چارو څرخي وټاکي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکړي. په خپل خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو او اسوشیټد پرس ته تبصرې کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړي یوه مهمه مهره ګڼل کېږي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مشروط اوربند وړاندیز هر کلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکینګ پرون په پیکینګ کې خبري غونډې ته وویل دا د چین له زړه غوښتنه ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه دغه اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی او د دوی عملیات به د طالبانو پر ضد دوام عمومي.
د جاوید جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شلووریزه لوبه کې تیره شپه ایرلند په خپل کور کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړه او 160 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د ایرلند ټول لوبغاړي د نهه اویا منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د دواړو لورو ترمنځ د شل اوورونو تیره لوبه د دوشنبې په ورځ وشوه چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلند ترمنځ درېیمه او د دې لړۍ وروستۍ شل اووریزه لوبه سبا ده. په دې پسې به بیا راتلونکې اونۍ د دواړو لوبډلو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې وشي. د اسلامي دولت سردریز ډلې مشر ابو بکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کې خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. د 45 دقیقې پیغام د دغه سردریز ډلې د الفاروق فاونډیشن د رسنیو څانګې د چهارشنبه پورې خبر کړی دی. د البغدادي د اوسېدو او دا چې آیا هغه ژوندی د کمل په دې اړه په وروستیو کې ځینې نقیض راپورونه خپاره شوي دي. لکه چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ، له هغه رئیس دې ډلې په عراق او سوریه کې د تر خپلې ولکې لاندې سیمې په سلو کې نوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروستی ځل د بغدادي صوتي پیغام د 2018 کال په سپتمبر کې خپور شوی و چې هغه پکې له خپلو پلویانو غوښتي و چې له هرې وسلې څخه په استفاده هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغې وروسته دغې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. په نوې صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او دی او امریکایي پادری د توقیف پر سر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کوي. که دا ثابته شي چې په دغه صوتي پیغام کې غږ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادي وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ له تر ټولو ناوړه حالت سره مخامخ ده او روسیه هم په منځني ختیځ کې د نفوس پر سر له امریکا سره په سیالۍ اخته ده. په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینې غم راضي وشوه. د ملګرو ملتونو اوسنی سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل
ان دیس ټایمز of growing political divides and intractable conflict
په دې وختونو کې چې سیاسي اختلافات او سخت شخړې په زیاتېدو دي، موږ تر بل هر وخت د کوفی انان سولې غوښتونکي روحیې ته ډېره اړتیا لرو. انان د شنبه پر ورځ د اتیا کلونو په عمر د سویس په برن خارن کې د اروپي ناروغۍ له امله سا ورکړله. کوفی انان لومړنی افریقایي تور پوستی و چې په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کال پورې دوه دورې دا دنده مخته یوړه. او د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره د تېرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. ولادیمیر پوتین پرون وویل چې دواړو لورو دا هیله نه کوله چې په 2 ساعته غونډه کې به خپل ټول اختلافات له منځه وړي. تمه ده سبا د پوتین د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره وګوري. پوتین وویل چې د نظر تبادله او مخامخ خبرې تل ګټورې وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی دی ازادي رادیو په وی پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوری چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالی بولي، خو پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي.
We had two peace offers on the table, an open letter from the Taliban to the American people and President Ghani's peace offer.
ټاکل شوی چې کم دوه اونۍ وروسته په ماسکو کې د افغانستان په اړه یوه سیمه ییزه غونډه جوړه شي. افغانستان او امریکا دواړو ویلي چې په ماسکو کې په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي.
طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو.
په دې اړه چې د افغانستان د جګړې مهم لوری طالبان په دې غونډه کې ګډون کوي، د سیاسي چارو د یو کار په نظر مو اخیستی دی. اوری چې په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې د کرنیزو چارو نوې زده کړې ورکول کېږي او نوې تجربې ترلاسه کوي ډېرې خوښې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورې، د سعودي عربستان لوی څرنوالي د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې دا ځل زموږ د کابل دفتر همکاران په خپلو سیمو کې د اختر د دودونو او رسم رواجونو کیسې کوي.
پردې صاحب وایي خپله لکه چې تاسو کور کې خچدار نو سو اختر کې اورېدونکي م چې اوري نو پوس ول ټول
ځکه چې زه بیا دوته د باندې مصرف کوم ملي ملي کوم کور کې څنور کوم.
د ازادي راډیو له بل اونیس پروګرام اساسي بشري حقونو سره یو ځای درته خبرو. ما مننه چې ازادي رادیو اوري په دې هله چې د اختر دریم ورځ مو هم په خوخي کې تیر شي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه وکړه. واشنگتن یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره کړې وه، خو جنرال جان نیکلسن وایي چې له لوی سره دا ستراتیژي تر دې دمه بریالۍ ده او د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره کابل ګټورې خبرې کړې دي. تفصیل د احمد شبر پر پورته.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحد ایالاتونو د ولسمشر د ستراتیژي کال پوره شو، خو لا هم طالبان په پاکستان کې آزادانه ګرځي راګرځي او هلته د خپلو ټپیانو درملنه کوي. جنرال جان نیکلسن تیره شپه له کابل په واشنگتن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په مستقیم ډول اسلام آباد سره شخیدلی شي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د نوی سر اعظم عمران خان ترمنځ خبرې پیل شوې دي او اړیکې په ښه کېدو دي. څه چې وینو موږ هڅوي په ځینو برخو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرمختګ رامنځته شوی چې دا د ولسمشر غنی د عمل د پلان نتیجه ده او په پوځي برخه کې هم همکاري بهتره شوې. زه خبر یم چې افغان مشران هیله مند دي ګټوري خبرې د نوی سر اعظم او ولسمشر غنی ترمنځ پیل شوې دي. تیر کال چې کله د اگست په 22مه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلانوله، نو پر اسلام آباد یې ژغ وکړ چې خپل دریځ بدل کړي. موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکوو، په ورته وخت کې دوی هغه تر هغه ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید بدل شي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په چلند کې په تیر یو کال کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اغیزمنه نه ده. خو په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې تر دې دمه د دې ستراتیژي بریا په دې کې ده چې د سولې او پخلاینې لپاره زمینه برابره شوې ده. د عرفې له ورځې راوروسته د دریو میاشتو په مخه د ولسمشر غنی مشروط اوربند ته هم اشاره وکړه چې طالبانو تر اوسه نه دی منلی او د ستراتیژي په اړه یې وویل: ستراتیژي نږدې کال مخکې اعلان شوه. په شپږو میاشتو کې موږ د سولې د دوو وړاندیزونو شاهدان یو او د طالبانو د مشر له لورې د امریکا خلکو ته لیک استول شوی. ولسمشر غنی د سولې وړاندیز کړی، بیا موږ په لسو میاشتو کې لومړی اوربند ولید او اوس بل اوربند اعلان شوی چې لا نه دی پلی شوی، خو اصلي ټکی د سیاسي خبرو پیل دی. جنرال نیکلسن د ستراتیژي د بریالیتوب په برخه کې د جولای په میاشت کې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډې ته هم اشاره وکړه چې د ناتو غړیو هیوادو او د هغو هیوادو مشرانو چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري ژمنه وکړه چې له افغان ځواکونو سره به تر 2023 کال پورې مرسته کوي. خو د داعش ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دا ډله درې کاله مخکې نه وه او په افغانستان کې یو ویش تر هغه ډلې فعال دي.
و امریکا چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن چې دنده په ختمي دوده د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي امبریالي بولي، خو پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو او غوښتنه کوي. د هغه ټکی د ستراتیژي مهم ټکی دی چې کله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړل پاکستان یو غوښتل چې په هغه هیواد کې هغه تر هغه ډلې وځپي چې له هغه هیواد پر افغانستان حمله کوي. په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت د سیمه ایزو نړیوالو هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې څه کم دوه اونۍ وروسته په موسکو کې یوه نړیواله غونډه جوړه شي. د دې غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یولسو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړلې. افغانستان او امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د افغانستان د جګړې مهم لوري طالبانو ویلي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کوي. روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا چې ولې طالبان په دې غونډه کې ګډون کوي او افغانستان او امریکا یې نه کوي، په دې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو اجمل هوډمن نظر اخیسته دی. په پیل کې ښاغلی هوډمن په دې اړه چې طالبان له دې غونډې په خپل ګډون سره له دې غونډې څه غواړي لاسته راوړي وایي؟ وروستیو تغییراتو بدلونو ته پام سره
د روسیې دولت په ظاهره باندې دغه ادعا کړې ده چې موږ طالبانو سره معمولا په تماس کې او لري سره روابط لرو، او د افغانستان دولت هم دي البته د جګړې په جریان کې کوم شواهد او مدارک زړه سره وي دي هغه دې خودنه کوي چې طالبان اوس روسانو سره روابط لري او له هغو سره مستقیما تماس کوي. اوس داسې ښکارېږي چې د سولې په بحث کې هم همدغه اختلافات خصوصا د روسیې او د امریکې د متحده ایالاتو او په سیمه کې د هېوادونو په منځ کې یعنی په کومو معیارونو یا په کومو اهدافو چې اختلاف دی د هېوادونو په منځ کې د سولې په پروسه کې یا د سولې په بحثونو کې هم هماغه اختلاف پالل کېږي او عملا موږ د هغه مثلا نښانې ګورو. اوس د افغانستان دولت ته مهمه څه شی ده؟ په وروستیو څو میاشتو کې زموږ شاهدان یو د افغانستان د دولت ډېر مهم چارواکي توغلي روسیې ته سفر کړی دی او د روسیې مقامات سره افغانستان د سولې پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې. ممکن دغو خبرونو د اورېدو نه وروسته چې ګنې روسان له طالبانو سره مستقیم ارتباط لري اوس او هغه کومه اندېښنه چې روسان د داعش د حضور نه په افغانستان کې لري هغه نه دې سبب شوه چې روسانو خپل ارتباط له طالبانو سره په یو ډول په همدې خبره باندې توجیه کړ. پاتې کېږي د افغانستان ستونزه د افغانستان جنګ متاسفانه ده په هر حالت کې د افغانانو په ضرر ده د افغانانو په زیان ده. که د افغانستان دولت ته او که دا وسلوال مخالفین یا طالبان دي دوی باید له هرې موقع نه چې کولی شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات او د روغې جوړې لپاره استفاده وکړي. اما که چېرې د سولې په نوم باندې د ځینو امکاناتو نه د ځینو ډیپلوماتیکو روابطو نه هغه د خپل پوځي حضور د توجیه کولو او د هغه د ښکاره کولو او د هغه د قوي ښودلو لپاره استفاده کېږي دا به بیا دغه د جګړې ستونزه نور هم مغلقه کوي هغه د جنګ تعریف نور هم مغلقه کوي اما د سولې په پروسه کې به د هغه نتیجه ډېره محسوسه نه وي.
طالبانو تر دې پخوا په نړیوالو سیمایزو غونډو کې ګډون نه دی کړی یا ورته بلنه نه ده ورکړې شوې، لیکن داسې ویل کېږي چې د مسکو په غونډه کې دوی تمایل ښودلې دی چې ګډون کوي. څه فکر کوي که طالبان په داسې یوه غونډه کې ګډون وکړي او لکه څنګه چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې دوی به ګډون وکړي او اما د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې ونه کړي ځکه چې د افغانستان حکومت ته د یوه فریق په سترګه نه ګوري، نو فکر نه کوي چې طالبان به له دې غونډې څخه نړیوالو ته داسې وشي چې دوی د افغانستان یو اصلي طرف دي او نه یوازې یوه جنګي ډله ده بلکې یوه سیاسي ډله هم ده؟
اصلا مشکل هم دا دی چې په ځینو مواردو کې د افغانستان دولت البته د یو ښه نیت له مخې نه ظاهرا داسې معلومېږي چې د افغانستان دولت د یو ښه نیت له مخې نه هر کړکۍ ته د امید په سترګه ګوري، اما بالعکس بیا د موضوع اړخ بل څه وي. هغه په دې معنا چې طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو، موږ له نړۍ سره ارتباطات لرو، موږ د روسیې سره ناسته ولاړه لرو، کنفرانسونو ته ځو، هغوی په دې ډول باندې توجه کوي. دا نتیجه یې داسې کېږي چې دغه د جنګ تعریف نور مغلق کېږي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمند چې د موسکو د غونډې په موسکو کې کېدونکي غونډې په اړه او د چې په دې غونډه کې طالبان ګډون کوي په دې اړه خپل نظر سره شریکاو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غونډې ته چې ټاکل شوی د سپتمبر په 4مه څکم دوه اونۍ وروسته په موسکو کې جوړ شي خپل یو لوړ پوړی استازي ورستوي. د غرض د طالبانو ځینې نور قومندانانو هم رسنیو ته ویلي چې پر دې غونډې سربیره د طالبانو ځینې استازي به د سیمې یو شمېر نور هیوادونو ته هم واستوي چې د افغانستان په اړه د دوی دریز ورسره شریک کړي. افغان چارواکي تل په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې بهیر څو بودونه لري، یوې هم سیمه ییز او نړیوال بود دی چې په دې برخه کې افغان چارواکي تل د یوې سیمه ییز او نړیوال اجماع خبرې کوي. خو آیا په مسکو کې چې افغانستان ګډون نه کوي دا د سیمه ییز او اجماع د غونډې هڅه نه ده؟ په دې اړه که نظر لري کولی شئ چې موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې کولی شئ چې په دې اړه پیغام پرېږدئ او هم نن یو بل فرصت لري د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې په دې اړه خپل نظر ورکړئ.
یو شي ټول ملت ته ورپګوت کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
نن د دې پروګرام ورده لکه څنګه چې مخکې مو ویل به هم په افغانستان کې د روانو د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې انڅېړو مخکې مو ورده چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د موسکو په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي او هغه هم د دې په دې خاطر چې د سولې بهیر د افغانستان ملکیت او هغه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ مخته یوړل شي طالبان ویلي په دې غونډه کې ګډون کوي خو واشنگټن هم ویلي چې دې غونډې ته استازی ناستوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وروستي عکس العمل په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو د واشنگټن د عکس د نه ګډون په اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا ډېر د خوښنۍ ځای دی چې واشنگټن دغې مهمې غونډې ته خپل استازی ناستوي په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې څرګندونه کوي چې واشنگټن په دې نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیواله نه دی دغه راز د افغانستان ملي امنیت سلاکار هم وړ مرس په کابل کې په د روسیې له سفیر سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي د افغانستان ملي امنیت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې پرون ویل شوی و چې ښاغلي اتمر له روسیې وغوښتل چې پر طالبانو د فشار زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني د موسکو د غونډې په اړه د په دغې خبره شوې اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي خو نړیوال ورسپانو هم د افغانستان د سولې موضوع ته په تیره بیا د موسکو غونډې ته پام اړولی دی ملالۍ بشیر ته به وق شو
واشنگټن پوسټ ورسپانې په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه په موسکو کې جوړېدونکې غونډې ته کتلی دي په مقاله کې راغلی چې ټاکل سوی د طالبان د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې روسیې ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه غونډه کې ګډون وکړي مقاله یادونه کوي چې موسکو د چین ایران او پاکستان په شمول یوولسو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي ټاکل سوی ده دا غونډه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه جوړه سي امریکا د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او ویلی دی چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي تر دې وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په روسیه کې کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي مقاله وایي چې د امریکا ترکیه او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره له څو کلونو راهیسې پټې خبرې کړې تر څو د افغانستان اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي مقاله لیکي مسکو بیره لري چې له افغانستان تاوتریخوالی شایي ګاونډي هیوادونو ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان ته انتقال سي په ځانګړې توګه د داعش ډلې له پراخېدو سره او دا هیوادونه له روسیې سره نږدې اړیکې لري د مقاله په وینا دا بیره تیره میاشت هغه مهال احساس و چې د دوو امریکایانو په ګډون څلور بایسکل چلوونکي په تاجکستان کې د داعش ډلې په یوه حمله کې ووژل شول ګارډین ورسپانې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده په مقاله کې راغلی چې دا به لومړی ځل وي چې طالبان به پالنی توګه په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون کوي مقاله یادونه کوي چې طالبان مخکې هم تیر کال په روسیه کې یوې غونډې ته وربلل سوي و خو دوی پکښې ګډون ونه کړ ګارډین ورسپانې لیکلي چې په روسیه کې د سپتمبر میاشتې خبرې په داسې حال کې وي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی خو په همدې حال کې افغان حکومت هم طالبانو ته څو ځلې د سولې د خبرو وړاندیز کړی او نور هیوادونو هم په ډیپلوماټیکه کچه هڅه کړې چې طالبان خبرو ته چمتو کړي مقاله دا هم وایي چې طالبانو په خپله هم په دې اړه هلې ځلې کړي او د بیلګې په توګه په وروستیو میاشتو کې ازبکستان او انډونیزیا ته د طالبانو د پلاوي لیږل کېدو او په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره کتنې ته اشاره شوې ده ګارډین ورسپانې لیکلي چې دواړه لوري شایي تر مخکینیو کلونو زیات خبرو ته لیواله وي مقاله وایي روسیه بیره لري چې سختریز به افغانستان د خوندي ځای په توګه د تاجکستان په ګډون په نورو منځنۍ آسیایي هیوادونو کې د روسیې د ګټو پر وړاندې وکاروي
ازادي رادیو اوري په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په یو لوی کرنیز فارم کې د کرنې د څارویو د روزنې او د کرنیزو پیداوارو د ستدبندۍ په برخه کې ورته روزنه ورکول کېږي خوښې دي چې دا به له دوی سره ډېره مرسته وکړي په تېره بیا اقتصادي برخه کې صادق رښتینی رپورټ لري
دا په کندهار ښار کې د شوزو لپاره لومړنی کرنیز نمایشي فارم دی چې په جوړېدو سره یې ګڼو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پر 25 جریب جوړ دغه فارم کې مېرمنو ته د بیلابیلو سبزیو د کښ او د غواګوانو او چرګانو د ساتلو روزنه ورکول کیږي. په دې نمایشي کرنیز فارم کې تر ډېره نالوستي او کلیوالي مېرمنې برخه لري. دوامدار جګړې، بې سوادي او غربت د مېرمنو په ژوند کې د سترو او اساسي ستونزو په توګه یادېږي. ګلالۍ او فاطمې ازادي راډیو ته وویل چې دا په کندهار کې د دوی لپاره لومړنۍ بنسټیزه پروژه ده چې اقتصاد به یې ورسره سم شي.
دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي، په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت، هم خپل اقتصاد پیاوړی کولای شو، او هم کولای شو چې په راتلونکي کې د دغه پیسو څخه یعنی واخلو، یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. بل کرنیز په باره کې و چې ځمکې څنګه وکړو، ځمکه څنګه کمې دغه څه ګټې اخیستلی شو، کورنۍ وخت چیرې چې دغه څه موږ هم استفاده کولای شو، که هغه وکړو هغه کور ته مو زیبایي راکوي، ښکلا راکوي، او د بیبان څخه به مو اقتصاد سم وي، یعنی پیسې به مو نه مصرفېږي، یعنی ډېرې ګټې مو اخیستلی دي. ډېرې
د کندهار د ښځو چارو رئیس روکیا ځکزي وایي چې د مېرمنو د اقتصادي ودې او هغوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې د دوی هڅې ګټورې ثابت شوي، او هڅه کوي چې مېرمنو ته نور کاري فرصتونه هم برابر کړي.
دلته اته ساتنی خوندې د زراعت برنامه کې دی، د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول شول، او تر څنګ هم د کاروبار په اعتبار باندې چې تاسو په خپل ولیدل د زراعت په باره کې د سپما په اعتبار باندې هلته درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ په ریاست کې چې شپېته تنې خوندې وي، البته په ډاډ کې دي، دامان کې دي، تختپل کې دي، او بولده کې هم دا برنامه زموږ د خوند لپاره په مخ باندې وړل شوی دي.
عمومي باور دا دی چې د ښځو د اقتصاد د غښتل کېدو لپاره د زراعتي پروژو تر څنګ د هغوی لاسي تولیداتو ته بازار موندنه تر ټولو لوی اړتیا ده. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د دې سیمې د مېرمنو لاسي صنعت ځانګړی شهرت لري، او که د بسته‌بندۍ او د مارکیټ پر معیار پر برابرولو کې مرسته ورسره وسي، ستره ګټه به ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو اوري او سم یو نړیوال موضوع د سعودي عربستان لوی څرنوالې د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. تفصیل له احمد شبر اورو.
په دې 5 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یو هم د اسرا الغمام په نوم شسره. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقونو د فعالیت په ارتباط یو شزه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورن شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقونو د سار ډلې مسؤلې سارا لیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرونې خپره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده، ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القسط په نوم د بشري حقونو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسېره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده، او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپره شوي دي، هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال پولیسکونو مذهبي مشران، مفکران او د حقونو فعالان د هغو ښځو په ګډون چې د موټر چلولو د حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي، وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول، چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقه وکړي بیرته خوشي شول، خو د دې جوړجاړیو حال چاونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده، شیعه ده. د په شرقیه ولایت کې په 2015 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي، او دوی په شرقیه ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دینی مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همدارس دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کیږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي، او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
او مې مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې ګډون نه کوي. واشنګټن هم دې غونډې ته خپل استازی نه لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ځانګړي استازی په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان پر ادغام کولو پر چارو ترخی وټاکی. د اسلامي دولت سختدریز ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب ګڼل شوی خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینه غم راضي وشوه.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلم مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوز مند څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده شرغلس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بری علي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپل خلکو یا د خپل اتباعو امنیت تامین کړي او کچیرته دوی د خلکو یا د خپل اتباعو امنیت نشي تامینوي دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخټو او یا هم د تروریزم د برخینه د یو مملکت خاریان یا اتباع zarar ویني نو باید دوی له غونه حمایت وکړي. یعنی د هغه قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخټو او تروریزم له برخه چې زیانمن کیږي باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې لبد مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پوري په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی ک مونږ وګورو ل د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیوال ټولنه افغانستان ته رااله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو او غوی نه تنها چې خپل د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپل اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید ووایو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بل له هغې نه هم باید ووایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي خصوصا ملکی افرادو څخه. هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نخټو څخه زیان ویني یا ضرر ویني دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات چې له دې جامینه شپږ دېرش فیصد یعنی 2,130 نفر مړه 4,940 اویا نفر یعنی 4,140 نفر زخمیان موږ درلودل چې له دې منځ نه 4,290 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه کوم بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي چې تقریبا 0.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي او 4,340 نفر د دولت دولتی نیرو لخوا مرشوی دی چی یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډېری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کېږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډېره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې بریالی سوی نه دی. په وسلوال نشوتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که